السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بچې دي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې په دې ورسیو کې د هغه کس د نیول کېدو د موضوع په اړه تازه جزئیات اورئ چې ویلي وو د ولسی جرګې مشاور دی، خو امنیتي مقامات وایي چې له ترستانو سره یې همکاري کوله. د کابل ښار د اتقوا په جومات کې له پرونۍ چاودنې وروسته چې دیني عالم مولوی ریحان پکې ووشل شو، لمونځ کوونکي اوس په کابل ښار کې په جوماتونو کې د لمونځ پر مهال د ناامنۍ ویره لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ، د دې سات مهمو خبرونو ته شي فریبا ظاهري وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستلو پر مهال تخریب شوی دی. د بغلان پولیسو د یو سراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولی دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د خبرونو تفصیل. یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېناستو پر مهال تخریب شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډیوډ بوتلر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې CH-47 چینوک هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه. نوموړی وایي په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي، خو د ده په وینا روغتیایي وضعیت یې ښه دی. دی وایي الوتکه په بشپړ ډول تخریب شوې ده. د بغلان پولیسو د یو سراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته ویل په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې د پیښې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی دی. دی وایي د بغلان د دیسلا ولسوالۍ پولیسو 15 تنه چې یو سراف یې وژلی و نیولی دي. په دې کې اصلي عامل په خپل جرم اعتراف کړی او څلور تنه نورې جرمي شریکان دي. دغه صرف د پنځشنبه په ماښام په دزو وژل سوی دو، خو د پیښې په اړه تر اوسه پرې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کابل پولیسو د تېرې شپې د خپل سرو هوایي ډزو په تړاو 43 تنه نیولی دي. د کابل د امنیت قمندانۍ د اماړیکو او رسنیو مسؤول سمونیار بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان چې د پولیسو له خبرداري سره سرای هوایي ډزې کولې د کابل له بېلابېلو سیمو نیول شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت رهبری آیات هدایت را که چه ژر تر ژره دغه کسان باید څه ونیول شي. زموږ ټیمونه په مختلف ساحو کې توظیف شو او زیار ویست. تقریبا 43 کسان د ځینې یو تعداد څلاو سره گرفتار شو او د کابل د امنیت قمندانۍ قرارګاه ته انتقال شو او دوی انشاءالله چې خپل جزا به ویني.
د شغلی مجاهد په خبره په دې هوایي جزو کې تر اوسه د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو راپور نه ورسېدلې دي. بلخوا د ننګرهار د والي له دفتر هم په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې د شادیانه هوایي جزو له کبله درې تنه ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته وړل شوي دي. د هوایي ډزې داسې مهال وسوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکل خو غواړي چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو خوندیتوب لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. یونما په یوه اعلامیه کې چې نن خبره شوې د کابل په یوه جومات کې پرونی حملې ته په اشاره لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه کوي په روژې میاشت کې د نشټو د دوام له کبله اندېښنه لري. اعلامیه وایي لومړني راپورونه دا دي چې د جمعې ورځې د برید په قربانیانو کې ملکیان شامل دي. یونما په افغانستان کې په بیلابیلو نورو سیمو او ښارونو کې د روژې د میاشتې په جریان کې د هغو پیښو یادونه هم کړې چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي او زیاتوي چې دا ډول پیښې د توجیه وړ نه دي او جنګي جنایت یې بولي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځني ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون ښودلی. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د شغلي ظریف هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور پیاوړی کېدل ډیر خطرناک دی او نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ پېښوي، نو ځکه باید دې کار ته رسیدګي وسي. د واشنگټن او تهران اړیکې وروسته له هغه کړکېچنې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران له اټومي تړون ووت. دا تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی چې لمخې به ایران د بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ټرمپ د تیر کال په می میاشت کې لدې تړونه ووت او پر ایران لسره بندیزونه ولګول. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو رسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له توکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي. ولسمشر ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ تر 14 ساعته سفر وروسته نن په توکیو کې دي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په یو مجله له میلمستیا کې د ولسمشر ټرمپ میلمه پالنه کوي. دا سفر د می تر 28مې دوام کوي. ولسمشر ټرمپ به لومړنی بهرنی مشر وي چې د جاپان نوی امپراتور ورسره ګوري. او نن په لاتویا، مالتا او سلواکیا کې د اروپا پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات پرون جمعه په آیلند او چک جمهوریت کې ترسره شول. د اروپا پارلماني انتخابات د تیر اونۍ د پنځشنبې په ورځ له هالند او بریتانیا څخه پیل شول. څه باندې 300 میلیونه کسان په دغو انتخاباتو کې د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. دوی د اروپا د پارلمان 251 غړي انتخابوي. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ خبرونه مول ازادي رادیو واس او اوریدل. تاسو په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان لوی سارنوالي د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه یو سلاکار چې له ترسانو سره د لاس لرلو په تور نیول شوی دی د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. په کابل کې په جماعتونو کې خلک د ناامنۍ احساس کوي او په جماعتونو کې د چاودنو په اړه اندېښنه لري.
یو رواني تکلیف ټول تبیک شوی نو که چیرې دولت ما جهتو لپاره پروګرام نه نیسي دا ټاپ برنامه او ناکامي ده.
د افغانستان د کرکټ بورډ له ټولو افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي ډزو ډډه وکړي.
بریا پر مهال دې له ډزو ځان وژغوري. خوشاله دي په تاسو نن مانځي او خوشاله دي د وادوال په افغاني دودونو باندې مانځي.
د نړۍ معتبرو رسپانو او خبرونو هم د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د کرکټ د تاریخي بریا پړه د خلکو عکس العملونه او د غراز مقالې او مطالب خبره کړې دي. په کندهار کې د داعش او طالبانو یو شمیر غړي نیول شوی، پکې پاکستانیان هم شامل دي.
کته ادھر مسلمانانو کی مدد کرنی ہے، ہمیں پتہ ہوتا کہ ایسے کا کام ہے، میں کبھی نہ آتا ادھر.
دا نور راپورونه سربیره د خبرونه په دوام کې د 219 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاکار چې له ترسانو سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي. د فضل هادي مسلمیار سلاکار حاجی دراور د پنځشنبې پرز دیو اندازه غیر قانوني وسلو، پاکستانی پیشن پانو او د موټر د جالي نمبر پلیټونو سره د پولیسو لخوا ونیول شو. خاغلی مسلم یار په دې اړه څه ندی ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د خان محمد سین پر رپورت کې اورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار له مشاور حاجی دلاور نه چې د تروریستانو د ملاتړ او ساتنې تور پرې پورې دی هر اړخیزې څېړنې روانې دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اړتیا په صورت کې به د مشرانو جرګې له رئیس نه هم پلټنې وشي.
تحقیقات هم جانب است در صورت که ایجاب کنه که
دوبل هر اړخیز پلټنې کیږي. کارتیا شو د خاغلی مسلم یار نه به هم تحقیق وشي. په هغه صورت کې به د هیواد له نافذه قوانینو سره سم مسلم یار راوغوښتل شي چې موضوع معلوم شي. زره زره پلټنې کیږي او موږ غواړو د موضوع تل ته داخل شو. هر څوک چې له نوموړي سره لاس لري موږ به ورسره جدي او قانوني چلند وکړو، ځکه د تروریستانو ملاتړ دی. فضل هادی مسلم یار زمونږ بیا بیا اړیکو ته جواب را نه کړ. خو د مشرانو جرګې د دارالانشا رئیس مقتدر ناصری وایي حاجی دلاور افتخاري مشاور و او ماموریت یې د 9م لمریز کال د هود په میاشت کې پای ته رسېدلی و. دی وایي حاجی دلاور د مسلم یار په سپارښتنه د مشاور په توګه ګمارل شوی و.
اینا دشتا دوری تقنینی شوانده مربوط یزو دوره میشه اینا مشه
دی وای نوموره تیر کال زمون افتخاری مشاور خو وس نه ده دند په مشرانو جرګه کې د ونویم کال د هوت په میاش کې پات رسیدل سرنګ چا هغه سوداګرو وای نه غختل لمون سره خپل دند ته دوام ورکړي
و خودشان نمیتونن که ادامه بدن
دیوی د حاجی دلاور د هویت کارت د تیر کال ده او که ګټه ترې اخیستی وي دلاور پورې اړه لري نه مشرانو جرګې پورې له حاجی دلاور سره د ښاغلي مسلم یار یو ځایي عکسونه د ټولنیزو شبکو پر پاڼو هم خپاره شوي دي د مشرانو جرګې مرستیال فیصل سمی وایي د موضوع د روښانېدو لپاره د لوی څارنوالۍ څېړنو ته په تمه دي حاجی دلاور د ترهګرو د ملاتړ او د چاودیدونکو موادو زیری موټرو جالی نمبر پلیټونو او څو پاکستاني پیژندپاڼو د انتقال او ساتنې په تور نیول شوی دی خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مشرانو جرګې له رئیس نه د هغه د یو سلاحکار چې له ترستانو سره د لاس درلودلو شک پرې کیږي د احتمالي څېړنو خبر ورکوي په دې اړه مو له خان محمد سیند څخه اورېدل
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د کابل ښار د اتقوا په جمعات کې له چاودنې وروسته لمونځ کوونکي د ځانونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښیي ځینو ازادي راډیو ته وویل ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي د کابل امنیت قمندان وایي په یو شمېر جوماتونو کې د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره ځواکونه ګمرل شوي دي تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې چې د اتقوا جمعات د لمونځ کوونکو په غږ پیلېږي
دای په کراستی مګه مثلا د مسجد امن نه بوشه دیګه مثلا کجا مو
د کابل خار په ختیس کې ات تقوا جمعات چې د پرونی 14 مخ کې به پکې بزرګونو لمنسکون کې راټولېدل اوس ورته یو وډو کې قفل پروت ده د جمعات انګړ تشته او د لمنسکون کو غک پکې نه اورېدل کیږي محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې لپیخې ورسته ممکن خپل منزونه په کور کې ادا کړي
زه خپل هم تر اوسه پورې دغه جمعاته به چې راتللم لږ هغه راساوه که نه ډار هغه راساوه خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري موږ خپل هم زیتیرا نه شي ورته
اتقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري د سره له دې چې اندېښمن دی وایي هېڅ پېښه نه شي کولی چې جمعات ته یې د ورتګ مخه ونیسي
خپل لمونځ او داس خو نشو پرېښوی چې موږ دغسې حملې وشي موږ خپل عبادت پرېږدو خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونشي
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جومات په ممبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جومات امام او مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا 14 کسان پکې ټپیان شول مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې دغه پیښه د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی ده د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي
یو رواني تکلیف ټول طبیعت شوی نو که چېرته دولت مجهتو لپاره پروګرام نه نیسي غټه بدنامي او ناکامي ده
په ورته وخت کې د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
شبای که شبای با این مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته خو دغه کار یو ډول سازمان شوی وو ځکه چې چاودیدونکو مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوی وو پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر 15 وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي خان محمد سیند ازادي راډیو کابل
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ پرون چې افغانستان په یو ورځنۍ تمریناتي لوبه کې پاکستان ته په انګلستان کې ماته ورکړه نو د افغانستان خلکو په هیواد کې دننه او له هیواد نه بهر د خوشحالۍ اظهار وکړ او په ډول ډول طریقو سره خپل خوخي څرګند کړ. خو متاسفانه چې په کابل خار او جلال آباد او ځین نورو خارونو کې ډېر زیات هوایي دسې شو چې د کورنیو چارو د وزارت په وینا ګڼ شمېر کسانې ټاپیان کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ هم له افغانانو غواړي چې د کرکټ د بریا په صورت کې د هوایي دسې نه کوي. د دې بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل د هوایي دسو له امله ترلاسه شوې خوشحالي نه باید په لوی لاس په غم بدل کړو. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې تېره شپه د پاکستان نه د ګټې په سوال نه وروسته د ډزو له امله ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي او د کورنیو چارو د وزارت په وینا یو شمېر کسانې نیولې دي. ښاغلی هوتک سره رحمت افغان خبرې کړې دي.
دا یو ډېر ستر خبره او ډېر ویاړ دی چې افغان کرکټ لوبغاړي د نړۍ په وړو لوبغاړو پاکستان ته ماته ورکړه او ویشو کولای چې نړیوال جام ته په ډېر ښه مورال سره ورداخل شي. دا لوی دی چې تیره شپه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د بریا وروسته یو شمېر هیوادوالو د هیواد په مرکز او بیرابیلو ولایتونو کې د فایرونه وکړل. دغه وکړل چې دا هغه څه دي چې په ما دمخ ډېر زیات خوشي نه یو. پخوا هم موږ څو غارې د رسنیو له لارې د سوشل میډیا له لارې خپلو هیوادوالو څخه دا غوښتنه کړې وه چې د بریا پر مهال دې له ډزو ځان وژغوري. خوشحالۍ دې په تاسو نن باندې او خوشحالۍ دې هیوادوال په افغاني دونو باندې ومن باندې په اټنو مو په یو بل سره په مستګانو په ناسو د ومن باندې د جشنونو دی وکړي. یو د افغانانو فرهنګ نه دی نو به هغه له توګه چې له دغه بد فرهنګ څخه
دا چې هوتک صاحب راتلونکو څو ورځو کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام سیالیو کې لوبیږي، څو لوبې په مخ کې لري، کچېرې به هر بریا سره داسې ډزې اوسېدو د ملي لوبغاړو په روحیاتو تاثیر نه چي؟
څو وارې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو پیغامونه خبرې کړي دي د رسنیو له لارې په سوشل میډیا کې چې داسې مکوي. نو دغه دا معلومه خبره ده چې موږ تاسو قهرمانان اتلان هم له دغه کرکټ لري او نه غواړي چې د دوی د بریا پر مهال هیوادوال دغه وکړي.
د دې لپاره چې هوتک صاحب افغانان هم دغه بریا ون منځي د کرکټ بورډ لخوا څه ځانګړي مراسم یا پلان په پام کې سته؟
لکه څنګه چې تاسو معلومات موږ هر وخت د نابیل پروګرامونو ترسره کړی دي د لوګره د بریا پر مهال بیگا هم د یو شمیر هیوادوال د کرکټ بورډ مخ ته راغلي ول او زمونږ سره یو ځای د خوشحالي ومنځله یو ځای اټړونه وکړل. خو چې موږ بیا هم د هیوادوال نه وکړل چې هم دغه شانتي د خپل اټړونه وکړي نور افغاني دودونو باندې او نفلونو باندې د قران او مشان ختمونه دي دغه خوشحالي
مختلفی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې له افغانانو غواړي چې د بریا په صورت کې د هوایي دز نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وی پرون چې کله افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه نو د هوایي دز له عمله په کابل او یوشمیر خارونو کې شاوخوا لس کسان ټپیان شوي دي او یوشمیر کسانې د هوایي دزو په خاطر نیولې دي. بلور ته افغانستان د خپل کرکټ په تاریخ کې د لومړي وار لپاره پاکستان ته ماته ورکړه. د خبر د نړۍ د مطبوعاتو سرلیکونه جوړ کړه. که څه هم دا تمریناتي ورځنۍ مسابقه و خو د غبریا په افغانستان کې د زیاتو کسانو له هر کلی سره هم مخامخ شوې ده. سالی محمد سالی د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونو کې عکس العملونه راخسته دي.
بریتانوي ورسپانې ټلګراف په انګلستان کې د افغانستان او پاکستان د پرونی تمریناتي مسابقې په اړه لیکلي چې افغانستان تر دې مخکې په انګلستان کې داسې ښه لوبه نه وکړي. د ورسپانې په باور افغانستان په دې مسابقه کې چې د 213 منډو هدف ورته ټاکل شوی و تر پایه پر لوبه حاکم و، تر هغه چې د پاکستان لوبغاړي وهاب ریاض د افغانستان درې لوبغاړي وسوځول. هندي ورسپانې انډین اکسپریس په پرونی تمریناتي مسابقه کې د محمد نبی او راشد خان چې د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې د مسابقې تجربه لري بالینګ د پام وړ بللی دی. د ورسپانې په لیکنه محمد نبی چې 14 منډې ورکړې او 3 وکټې واخیستې او راشد خان چې 28 منډې ورکړې او 2 وکټې واخیستې پاکستان پرې نه شو چې افغانستان ته د دې 500 مسابقې هدف 300 ته ورسوي. انډین اکسپریس ورسپانې لیکي افغانستان د مسابقې په وروستیو شیبو کې له فشار سره مخامخ و خو حشمت الله شهیدی چې تر پایه ونه سوځید لوبه کنټرول کړله. د جنوبی افریقا آنلاین خبرونه آی افریقا د پرونی مسابقې په اړه په دې عنوان لیکنه خبره کړې. افغانستان پاکستان ته ټاکان ورکړ. د لیکنې په پیل کې راغلی حشمت الله شهیدی چې په دې تمریناتي مسابقه کې څلور اویا منډې وکړې او تر پایه ونه سوځېد، افغانستان ته زمینه برابره کړه چې له پاکستان څخه دغه مسابقه په دریو وکټو وګټي. آی افریقا لیکي پاکستان د یو ورځنیو مسابقو په یوه لړۍ کې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لخوا تر ماتې وروسته د افغانستان لخوا له شکست سره مخامخ شو. د کرکټ په مشهوره ویبپاڼه کرک انفو کې په دې اړه مفصله لیکنه راغلې او د لیکنې لیکوال دانیل رسول وایي دا ماتې واقعا په ذهني لحاظ پاکستان ته لویه ضربه وه. د لیکوال په باور که څه هم دا رسمي یو ورځنۍ مسابقه نه وه، خو دا لوبه له څو اړخونو په تیرو لسو مسابقو کې چې پاکستان بایللي مهمه وه. او د استرالیا اس بي اس خبرندوی اورګان لیکلي چې پرون ناوخته د پاکستان په وړاندې د افغانستان تر بریا وروسته په افغانستان کې خلکو چې سیاستونو سره جلا کړي خوشحالي وکړه، هوایي ډزې وسوې او په خپلو کې خلکو اتحاد څرګند کړ. د دې اورګان په لیکنه د افغانستان لپاره چې له لسیزو جګړو وروسته د سولې په لټه دی دغه بریا ځکه خوږه وه چې د پاکستان په وړاندې وه. په لیکنې کې ویل سوي ګڼ افغانان ګاونډی هیواد پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې ناکراریو ته لمن وهي، هغه تور چې پاکستان یې تل ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار ولایت کې امنیتي ځواکونو د داعش درې غړي او ویش وسلوال طالبان نیولې دي. په کندهار کې د کندهار والی حیات الله حیات نن خبریالانو ته ویل چې نوې شوي داعشان د پاکستان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي چې د کندهار د سپین بولدک له لارې غوښتل کونړ ته ځانونه ورسوي. تر دې دوه اونۍ مخکې په کندهار کې د عبدالسلام په نوم د داعش ډلې د جلب جذب یو مسؤل هم د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
پنجاب کې کوم ځای کې وو؟
پنجاب کې مونږ سیالکوټ
کې. دا دوه کسان دا لري چې دا تاغول ولې ځان سره دی.
د شنبه په ورځ د کندهار امنیت چارواکو دیش ته ناغه وسلوال خبري اعلان ته ورشودل چې د تیرو دوه اونۍ په اوږدو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي وو. په دغه نیول شوو وسلوالو کې درې تنه پاکستاني داعشي وسلوال هم شامل دي چې د چارواکو په وینا د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې کونړ ته لته ګوړاندې نیول شوي دي. د کندهار والی حیات الله حیات په دې اړه خبري اعلان ته وویل چې نیول شوي داعشان یا د اسلامي دولت غړي د پاکستان د پنجاب اصلي اوسیدونکي دي او کونړ ته د جنګیدونکو وسلوالو د مرستې لپاره تلل. والي وویل نیول شوو نورو وسلوالو بیا د تاوتریخوالي په بېلابېلو پیښو کې لاس ترلود او افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیولې دي.
نن د دې شاهد یو چې د دیر شو شاوخوا تورستان یې په تیرو دوه اونیو کې نیولې دي چې د هغې د جملې نه اوویشت کسان طالبانو پورې مربوط دي او درې کسان یې د داعش د ډلې غړي دي چې هغه درې واړه د پاکستان اتباع دي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید د تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې نه راتله او غوښتل یې چې د کندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت ته لاړ شي او د کونړ د نورګل په ولسوالۍ کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسوي.
د احمد حامد په نوم یو نیول سوي داعشي وسلوال رسنیو ته وویل چې افغانستان ته په دې نیت راغلی چې دلته د افغان امنیتي ځواکونو او دولت پر ضد جګړه کې برخه واخلي.
مسلمانانو کی مدد کرنی ہے اسے یہ ابو
دیوائی ماتمی ملگری وویل چې د مسلمانانو د مرستې لپاره به افغانستان ته بلار سو او راته ویل چې داعش د افغان دولت پر ضد جنگیږي خو کزه خبر وای دا ټول مسلمانان دي زبه هیڅ کله دلته نه وای راغلی.
همه پتا وتا کې اسے کا کام ہے میں کبھی نہ آتا ادھر.
که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د خپل هیواد لاس لرل ردوي خو په افغان جګړه کې د پاکستانی جنگیالیو نیول کېدل افغان دولت په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو ثبوت یادوي. تیرونی روسیې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د حضور پر پراختیا اندیښنه وښودل خو وروسته امریکا وویل چې دوی د داعش فعالیتونه له نږدې څاري.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي ازادي راډیو ته وایي چې د منار جام یو برخه د سرابونو له امله غورځېدلې ده او دا تاریخي او لرغونه منار د نړیدو لګواخ سره مخ ده. د دې ولایت اوسیدونکو وایي که څه هم دغه منار ته د اوبو د مسیر د بدلولو او زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره کارکونکي استول شوي، خو د هغوی کار هم کومه نتیجه نه ده ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي دغه وزارت منار ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی دی. په خبره تر دې دمه منار ته اوبه نه دي رسیدلي. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې.
ما باشنده های ولایت غور نگران ازی هستیم که منار باستانی فرو نریزه و حکومت باید به زودترین وقت توجه جدی نکنه.
در غور ولایت اوسیدونکی د یو ارزښتمن لرغونی اثر یعنی منار جام چې د غوریانو د دورې یو یادګار دی د لاسه ورکولو په اړه اندېښمن دي. په غور ولایت کې د سیلابونو له راوتلو وروسته د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي له حکومت نه غواړي چې د اوبو د راوتلو او د منار جام د زیانمن کېدو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی منصور خسرو د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروستي سیلابونه تر منار جام رسیدلي او که ورته پاملرنه ونه شي دا څلی به ډېر ژر ونړیږي.
واقعاً چې د منار جام وضعیت د اندېښنې وړ دی او د نړېدو په حال کې دی. که ورته پاملرنه ونه سي دا څلی به له منځه ولاړ سي. موږ د غور ولایت اوسیدونکي له حکومت او اړوندو ادارو په ځانګړې توګه له یونسکو او نورو موسسو څخه چې په دې برخه کې فعالیت کوي او د لرغونو ابداتو د ترمیم مسؤلیت په غاړه لري غوښتنه کوو چې په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
خیبر د غور ولایت یو بل اوسیدونکی دی. دای په یاد برخه کې د حکومت اقدامات کافی نه بولی.
در دستور اخیر کې سیلاب شو
بعد وروستیو سیلابونو وروسته سیمه ایز حکومت د سیلابونو به حدود مخنیوي لپاره 200 کسانو ګمارل چې له بده مرغه کومه نتیجه ورنکړه. ځکه د خلکو له لوري منار ته نږدې د کارنو خاورو او ریګونو له اچولو د سیلابونو د افات مخه ډب نه شوه. له بده مرغه حکومت هیڅ دی اقدام نه دی کړی او که هم داسې دوام وکړي او بیا سیلاب راووځي منار جام به سقوط سي.
سیل جریان پیدا کړو متاسفانه منار جام سقوط.
تر دې وړاندې د غور ولایت چارواکو ویلي وو چې که د دغه لرغوني څلي لپاره اساسي اقدام ونه شي ممکن تر راتلونکي کال به ونړیږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې څو موده مخکې ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې له ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د منار جام د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دغه وزارت منار جام ته د اوبو د رسیدو د مخنیوي په هدف د حشر کار پیل کړی او په خبره تر دې دمه اوبه نه دي ورسیدلي. د دغه وزارت ویان صبر مومن د خلکو د اندېښنو په ځواب کې وویل
اقدامات کې وزارت اطلاعات
فرهنګ د فرهنګ وزارت اقدامات په دې برخه کې دادی چې د حشر کار یې پیل کړی. د خلکو لپاره نقدي مرستې هم استول سوي چې په حشر کې ګډون وکړي. د غور ولایت له سیمه ییزې ادارې او د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مشر سره چې کومې اړیکې مو لرلې هغوی ویل چې د منار په لس متري کې د اوبو مخه نیول
شوې
ده. ویل کېږي چې په پخوانیو انځورونو کې منار جام ثابت ولاړ و، خو اوس لږ د هری رود په طرف کوک شوی او د منار ځینې محافظتي دیوالونه تیر کال تخریب شوي وو. له دې سره په کابل کې د یونسکو ادارې د فرهنګي څانګې سلاکار امرا خان مسعودي ازادي راډیو ته وویل د روان کال د جولای میاشتې په لړ کې به یو شمېر متخصصین د منار جام د څېړنو او ترمیم د څرنګوالي په هدف افغانستان ته راشي.
په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غوښتنې پر بنسټ یونسکو او له خپلې مرکزي ادارې غوښتي چې یو اندازه پیسې او یو شمېر تکړه متخصصین د منار جام د اوسني حالت د ارزونې لپاره راولېږي چې منار جام د بهرني او داخلي ترمیم په برخه کې اقدام وسی.
منار جام د څلور شپېته متر په اوږدوالي او شاوخوا 800 کلونو په قدامت د غوریانو د دورې تر ټولو لرغونی منار دی. دا منار په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان د علمي او فرهنګي روزنې یعنی یونسکو د نړۍ په میراثي فرهنګي نوملړ کې ثبت شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 شل 15 30 40 0199 822 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو.
ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي، او په اف ام سل اشاریه 15 څپه بیا په کابل او د افغانستان په ټول لوی خارونو کې په صفا اواز هډول ووري. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com زموږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي، او په زړه پورې مطالب، بونیس پروګرامونه او د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه هم پرې لوستلی شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د انډونیزیا دولس مشری د انتخاباتو د لانجې پړه هم رپورت لرو. د غراز دونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاند څنګ هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. خو اوس سلوري مې بچی شوی دی د مهمو خبرونو لنډیس ل فریبا ظاهر نورو.
یو امریکایي چارواکي تایید کړی چې د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې یو امریکایي پوځي هلیکوپټر د کښېنستلو پر مهال تخریب شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګروال ډیوډ بوتلر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې CH-46 ډوله چینوک هلیکوپټر د کښېنستلو پر مهال کلکه پر مځکه لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې هلیکوپټر کې سپاره افغان او امریکایي پرسونل څو تنه ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما د جګړې لشکیل خو غوړي چې د روژی په میاشت کې د ملکی وګړو خوندیتوب لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. یونما په ویلامی کې چې نن خبره شوی د کابل په جمعات کې پرونی حمله ته په اشاره لیکلي، په داسې حال کې چې د دې پیښې ارزونه کوي په روژی میاشت کې د نشوتو د دوام له کبله اندېښنه لري. د کابل پولیسو د تیر شپې د خپل سرو هوایی جزو پتړاو درې تلویشتنه نیولې دي. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د پولیسو له خبرداري سره سره هوایی جزې کولې او د کابل له بیلابیلو سیمو څخه نیول سوي دي. د هوایی جزې داسې مال سوي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د پاکستان د کرکټ لوبډلې ته په دوستانه لوبه کې ماته ورکړه. د بغلان پولیسو د وسراف د وژل کېدو په تړاو 15 کسان نیولې دي. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویند احمد جاوید بشارت رسنوی ته وویل چې د پیشي اصلي عمل په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف منځنی ختیځ ته د اضافي سرتیرو د لیږلو په برخه کې د امریکا پر اقدام غبرګون شولې. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د شغلی ظریف هغه څرګندونې راخیستې چې وایي په سیمه کې د امریکا د حضور ډیرېدل ډیر خطرناک دی او نړیوال سوله او امنیت ګواښي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د رسمي سفر په ترڅ کې جاپان ته ورسید. دا سفر د سوداګریزو کړکیچونو سره سره له ټوکیو سره د امریکا د پیاوړي اړیکو ښکارندوی کوي.
په انډونیزیا کې د اپریل په 18 نیټه تر سره شوې ولسمشري انتخابات لانجمن شوې. په دې اړه پام دی خبرونه کې اوري. خو له هغې نه مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له فیروزي عزیزی نورو.
تر راتلونکي وی میاشتې به افغان لامبو وهونکی عباس کریمی په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې که عباس کریمی افغان معلول لامبو وهونکی په دغه سیالیو کې چې په جرمني کې ترسره کیږي د طلا مډال ترلاسه کړي، د 2006 کال د توکیو المپیک سیالیو ته به لار ومومي.
قرار است یک ماه دیگه عباس کریمی شناگر معلول افغانستانی که در کشور آمریکا هست در مسابقات جهانی که در جرمنی هست در اونجا شرکت بکنه و در اونجا در 5 کلاس شنا با مسابقه میپردازه.
در خاغلی حمیدی بخبره در عباس کریمی دوار لاسونه نشته او معلول دی چی در دیده مایه پا گرن و حیوادونو که پا نریوالو سیالیو که گردون کرده دی. در افغانستان تکواندو فدراسیون وای افغان تکواندو ملی لوبډلې آسیایی او نریوالو سیالیو تا در گردون پا هدف خپل تمرینون نپیل کرد. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش نن ازادي راډیو ته وویل دا نړیوالې او آسیایی لوبې به تر راتلونکو دوه میاشتو په چین او بورنای هیوادونو کې ترسره شي.
او په تاسو ما باندې چې تاسو مو مرګ خاص پر سر وکړم هم نو څکل راځي چې تاسو سره اوغست تاسو نظر آیات ثاني و پر نړۍ کې ملي
کغله یورش وایي دا سیالي دوه برخې لري چې لومړی یعنی آسیایی سیالي کې به کم عمر ځوانان او په نړیوالو سیالي کې به مشران ګډون وکړي. او لیونل میسی به د شپږم ځل لپاره د طلا بورډ ترلاسه کړي. د نړیوال ورزشي ویبپاڼو د راپورونو پر بنسټ له هغې وروسته چې د فرانسې د پاریس سن ژرمن د فوټبال لوبغاړي امباپې د خپل ګولونو شمیر د میسی د ګولونو تر اندازې ونه شو رسولی، د اروپا د فوټبال غوره لیګ د سیالۍ په پای کې میسی یوازنی کس پاتې شو چې دغه مډال به ترلاسه کړي. ارجنټینی فوټبال لوبغاړی لیونل میسی به په شپږ دېرش ګولونو او دوه اویا امتیازونو د طلا بورډ ترلاسه کړي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اندونیسیا کې د اپریل په 18 نیټه ترسره شوي د ولسمشرۍ انتخابات لانجمن شوي دي. په دې انتخاباتو کې د ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانتو وکیلانو د جمعې په ورځ د اندونیسیا د اساسي قانون په محکمه کې یوه حقوقي دعوه ثبت کړه او ادعا یې وکړه چې په رایو کې جالکاری شوې ده. اجمل اند په رپورټ لري.
اندونیسیا ته نړۍ درېیم لویه ډیموکراسي بلل کېږي. دغلته د اپریل په 18 نیټه ولسمشر جوکو ویډوډو د پخواني متقاعد جنرال پرابو سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مخامخ و. د تېرې سې شنبې په ورځ د اندونیسیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې جوکو ویډوډو د انتخابات په سلو کې د 55.5 رایو په ترلاسه کولو ګټلې. د نوموړي سیال پرابو سوبیانټو ته په سلو کې 44.5 رایې شمېرل شوې. تر دې مخکې دغلته د انتخاباتو د څار ادارې ویلي وو په انتخاباتو کې د سیستماتیکي درغلي اسناد او شواهد نشته. همدارنګه خپلواکو څارونکو هم ویلي چې د انتخابات آزاد او عادلانه وو. خو د ماتې خوړلي کاندید یو وکیل بمبنګ ویډو جوجانټو د جمعې په ورځ د اساسي قانون محکمې ته د یوې پنډې دوسیه د سپارلو پر مهال وویل هیله لري چې دا به د قانون پر حاکمیت د ولاړ یو ولسواک ملت د اثبات یوه برخه وي. نوموړي زیاته کړې چې د اساسي قانون محکمه به د دې ټولې پروسې یوه مهمه برخه ووسي. کله چې د اندونیزیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اونۍ کې نتایج اعلان کړل، پرابو سوبیانټو په خپل پخوانی ادعا ټینګار وکړ چې په انتخاباتو کې د پوینا د ولسمشر ویډوډو په پلوي پراخې درغلې شوې. له دې سره د نوموړي زرګونه پلویانو د پلازمینې جاکرتا په لارو کوڅو کې د انتخاباتو د نتایجو پر ضد اعتراضونه پیل کړل چې له تاوتریخوالي سره مل وو. دا جاکارتا والی او د روغتیا چارواکو ویل چې په دې تاوتریخوالي کې د درې تنکیو ځوانانو په ګډون ته کسان وژل شوي او تر 900 زیات نور ژوبل شوي. ټاکل شوی چې د اندونیزیا د اساسي قانون محکمه به د دې قضیه د اوریدو لپاره لومړنۍ غونډه د جون په 14 نیټه جوړه کړي. د اندونیزیا د ملي پولیسو ویان محمد اقبال ویلي پولیسو سلګونه کسان په بلواګانو کې د برخې اخیستو او تاوتریخوالي د هڅولو په تور نیولي. د نوموړي په وینا په دوی کې دوه تنه د هغه وسلوالې ډلې غړي هم دي چې د عیش سره تړاو لري. په داسې حال کې چې د اندونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې خوړلي کاندید پرابو سوبیانټو پر خپل ملاتړو د سوله ییزو مظاهرو او مقاومت غږ کړی، ولسمشر ویډوډو خبرداری ورکړی چې د بلواګرو پر ضد به سخت اقدامات وکړي. په 2014 میلادي کال کې هم دا دواړه سیالان د اندونیزیا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو بل سره مخ وو. هغه مهال هم پرابو انتخابات په همدې توپیر بایللی وو او د اساسي قانون په محکمه کې یې دعوه راپورته کړې وه چې هغه مهال محکمې دعوه نه وه منلې. څارونکي باور لري چې ښایي د اندونیزیا د اساسي قانون محکمه دا ځل هم دا ادعا ونه مني.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو نیکی هیلي او سلامونه. د حقیقت صدای د یو بل پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی او د دې اونیس پروګرام اوریدو ته مو زه نسیم شفق هرکلی کوم. تاسو هم په جریان کې یاست چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې اترې له بل هر وخت نه تیزی شوي او په تیرو څو میاشتو کې امریکایي چارواکو او طالبانو شپږ پړاو خبرې ترسره کړي. د افغانستان خلک دغو خبرو اترو ته هیلمند شوي او غواړي چې ډیر ژر بین الافغاني مذاکرات پیل او په دې هیواد کې اوربند وشي. په عین حال کې په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه وایي چې د دوی ترڅنګ د افغانستان حکومت او خلک هم سوله غواړي، خو د دوی په خبره طالبان جنگ ته دوام ورکوي. د دې ځواکونو لویان ډیو بیتلر سره د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګر مرکه کړي او پر دې او ځینو نورو مسایلو یې ورسره خبرې کړي. راځئ چې دا مرکه په ګډه واورو.
Thank you Mr. Dave Battler
مننه چې ازادي رادیو ته راغلی. غواړم خپل پښتنه له افغان ځواکونو پیل کړم. اوس مهال افغان ځواکونه په تهاجمي حالت کې دي که طالبان؟
First of all, thanks so much for having us. Thanks for what Radio Azadi does.
لومړی خلا ازادي رادیو نه مننه چې ماته بلنه راکړه او دا چې د اطلاع رسونې په برخه کې خلکو ته کار کوي. رادیو ډیره مهمه رسنۍ ده. دواړه په تهاجم حالت کې دي خو افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله نه وخت لري. طالبان ډیری خبرې کوي او د ټولنیزو رسنیو نه په ګټه اخیستنې تبلیغات کوي. خو دا چې کوم یو د جګړې په خ اړخ کې دي باید ووایم چې افغان ځواکونه په خ موقعیت
کې
Oftentimes you'll see in the news that
بیرسلپه خبرونو کې اورم چې طالبانو یو پوسټنی ولی خو اړتیا ده چې طالبان د افغان ځواکونو په تهاجمي او زموږ په هوایی عملیاتو کې ډیر تلفات ورکوي. خو خبره دلته ده چې طالبان څوک لاس ورکوي. دواړه خواته افغانان دي او د افغانستان راتلونکي نسل باید په دې پوه شي چې دا جګړه د افغانستان د دوو راتلونکو نسلونو ترمنځ ده چې باید نوي جواب ده چې جګړه باید ختم شي او د طالبانو مشرتابنه اطاعت چې له افغانستان بهر دي د اوزوانان د وژل کېدو لپاره استوي باید ختم شي.
It's not a good situation.
Do you have numbers? ایا دواړو خواو ته د تلفات په اړه ارقام شته؟
Yeah, we do.
بلې موږ ارقام لرو خو نه غواړم مشخص په دې اړه خبرې وکړم. په دې اړه د خبرو مسولیت له افغان حکومت سره ده. غواړم وایم چې ډېر ځله داسې ورځ راځي چې په ورځ کې په سلګونه افغانان وشل کیږي. هر ورځ داسې نه دي، ځینې ورځې داسې دي. بیا هم افغان چې وایم هدف له دواړو خواو ده، طالبان او امنیتي ځواکونه. دا خو وضعیت نه ده. موږ یې د دوام پلوي نه یو او باید سوله
راشي.
د روان کال لا پایل نه تر اوسه امریکایي ځواکونو په کوم شمیر سره هوایی عملیات تر سره کړی دي؟
باید سم رقم درته ووایم. تمیمه موږ افغان ځواکونو سره له ډېر نږدې کار کوو. کله چې دوی له خپلو قرارګاګانو وسي او طالبانو سره د جګړې ډګر ته ځي، د ځمکې او هوا له لارې ملاتړ کوو. دا داسې څه نه دي چې موږ دې پرې وویاړو یا دې هم پرې خوشاله شو. دا جګړه کېدای شي په سوله ختمه شي او موږ سوله غواړو او افغانان نور ونه وشل شي. موږ سوله غواړو.
آیا د هوایی حملو په اړه شمیرې لرئ؟
I don't have the numbers and I apologize.
شمیرین لارم اولدی عمله بخنه غواړم. هواوی حمله تر هغه زیات دي چې لازم دي. زکه موږ نه غواړو چې جګړه دوام وکړي. طالبان د سولې ردولو ته ادامه ورکوي. د افغانستان خلکو ویل چې سولې غواړي. افغان دفاعي ځواکونه ویل چې سولې غواړي او موږ هم ویل چې سولې غواړو. خو طالبان جګړې ته دوام ورکوي. موږ کولای شو نن جګړه ختمه کړو او ډیرو هواوی عملو او افغان وژنې ته اړتیا نشته.
We wouldn't have to kill any more Afghans.
ولی کله کله په هوایی حملو کې افغان ځواکونه هدف ګرځول کیږي. تازه په هلمند کې یو شمیر افغان ځواکونه ستاسو په یوې هوایی حمله کې ووژل شول.
دا موږ ته ستونزمنه او ځورونکې ده. دوی زموږ ورونه دي او دوه شپې مخکې په هلمند کې زموږ خپل ورونه زموږ په حمله کې له منځه ولاړل او وضعیت ډېر ستونزمن دی. د وضاحت لپاره باید ووایم چې هلته د پولیسو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان پولیسو له موږ هوایي عملیاتو غوښتل. یو سوې تفاهم شوی وو او موږ په دې باور وو چې هلته یوازې طالبان دي. سیمه مو په هوایي عملې سره تصفیه کړه چې دواړه افغان ځواکونه او طالبان هلته ووژل شول. خو بیا هم وایم چې دا وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغوی زموږ ورونه ول چې اتلس کاله زموږ تر څنګ جنګېدلي ول.
18 years now there are brothers.
So how do you analyze the jagri usani fasal de tir kal pa parthala sang arzawi
compared to the last year? It's still a very difficult situation.
وسیت لا هم ستونزمن دی. طالبان لا هم د خلکو د غوښتنې خلاف جګړې ته ادامه ورکوي او د جګړې ډګرونه لا هم له دې اړخه چې جګړې ذکر خې په کوم حالت کې دي یو شان دي. خو افغانان د طالبانو لور ته په ډېر شمیر سره وژل کیږي. خو هغه څه چې بدل شوي د سولې لپاره غږ پورته کول دي. موږ د تیر کال د اختر شاهدان او دغه شان د سولې لپاره د خلکو حرکتونو د جګړې ډګر بدل کړی دی. طالبان باید وکړي زموږ پام دی او پوهیږو چې افغانان څه غواړي. موږ سوله غواړو او طالبان باید دا واوري.
We want peace. The Taliban need to listen.
Do you think that this
I fikr kawi che naurin ba mat shi
will break
I think the stalemate will break
fikr kom da sul la para naurin ba mat shi hila da che zwan taliban ya haga afghan zwanan che da khpal hewat pudan jingi gi da afghanistan khalak bu guri che sul gwari da khpal kali khalak bu guri che da sul la para itraz na kawi da sul shuaru na war kawi aw sul gwari hila da che zwan taliban nur da khpal mashrtaba khabare che hata pa afghanistan ki nadi aw pa yo khuli mahal ki nasti wa nauri او ګوري چې خويندې ورونه سولې غواړي او له دوی سره یو ځای شي.
د دوی د سولې هڅو د جګړې په کمپاین سره اغیز کړی.
نو
په هغه کې د دوی نه ساده جګړې په ډګر کوم ځانګړي اغیز لري کنا خو موږ د افغان ځواکونو نه د خپل ملاتړ په برخه کې جدي یو او خپل ملاتړ ته دوام ورکو. موږ د ځمکه او حواله لارې او لوجستیکی اړخه د دوی ملاتړ کوو. څنګه چې خبري روانې دي د غشان په جګړه هم روانه ده. خو بس دومره چې طالبان وغوړي موږ چمتو یو چې ان اوس جګړه ختمه
کړي.
که طالبان د سولې په خبرو کې هوکرې ته ونه رسیږي ستاسو راتلونکي پلان څه دی؟
که حاضر نشي په دې معنا چې د افغانستان د خلکو حق نه اوري او له بده مرغه په دې معنا بوي چې موږ له جګړې او له افغان ځواکونو خپل ملاتړ ته تر کومه پورې چې اړتیاوي دوام
ورکړو.
لیدل کېږي چې امریکا طالبان سولې ته هڅوي خو که هوکړه ونه شي د جګړې د دوام شدت چې تاسې وایې څومره به وي؟
څومره شدید چنن دی دوام وکړي. جګړه ډیره شدیده او توندده ده. په ژمي کې مو قوي جګړه درلوده. په پسرلي او اوړي کې به هم روانه وي. خو دا زموږ او د افغانستان د خلکو د غوښتنې خلاف ده. هغوی سوله غواړي خو طالبان سوله ردوي. فکر نه کوم چې سیمه ایز طالبان هم د جګړې د دوام غوښتونکي وي. دوی جګړه کوي ځکه ورته ویل شوي چې باید جګړه وکړي. د هغو کسانو لخوا چې په افغانستان کې نه دي او له بده مرغه طالبان ملکي خلک هم په ډېر شمېر سره وژني.
At a much higher rate than should be today.
Let's pretend that we
که داسې وګورو چې طالبان سره سولې ته ورسېدو. هغه څه چې طالبان یې غواړي له دغه هیواد د بهرني ځواکونو وتل دي او دا پیشبینی وکړو چې دوی هم ووتل. خو موږ ته نور غواښونه هم شته، لکه داعش ډله یا شل نورې تورستي ډلې چې افغان او نړیوال چارواکو یې په دغه هیواد کې فعالیت تایید کړی دي. د دوی په وړاندې به جګړه څنګه وي؟
sit here and pretend what will happen in the future but I can talk about
کبه څه پیښ شي په دې اړه وړاندې نه نشم کولای. خود داعش او لورو ترګرو ډلو په اړه باید وایم چې داعش نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواخ دی او باید چې ټول نړۍ یې په اندېښنه کې وي. موږ امریکایي ځواکونه او یو څلويخ نور ائتلافونه چې موږ سره دي اندېښنه کې یو. موږ ټول یو څلويخ ملیتونو هدف په افغانستان کې د ترګرۍ لمنځه وړل دي. موږ دلته د خپل هیواد او افغانستان د ساتنې لپاره یو. موږ به د داعش ډلې په وړاندې ګړې ته دا مور او په دې برخې کې د افغان ځواکونو ملاتړ غواړم چې زموږ خه شریکان دي. خو دا هیڅ رښتیا هم چې لوی استونز ده او باید لمنځه یوړل شي.
So do you believe that
افغان کوي چې افغان ځواکونه د نړیوالو ځواکونو لملاتړ پرته ل طالبان ورسته ل نورو ترهګرو دلو سره د مخامخ کېدو جوګه دي؟
داعش یوازې په دې هواد کې نه دی، په ټولې نړۍ کې دی او نړۍ باید په وړاندې جګړه وکړي. هغه کار چې داعش په سوریه کې کوي دلته هم کوي. نو ځکه دا یوازې د افغان ځواکونو لپاره ستونزه نه بلکې د ټولې نړۍ لپاره یو ستونزه ده. نو ځکه ټول نړۍ باید په وړاندې ودرېږي.
نو افغان ځواکونه هغوی سره د مخامخ کېدو ورتیا نه
لري.
دلته د افغان ځواکونو د ورټیا خبره نه ده، بلکې افغان او نړیوالو ځواکونو سره زموږ د ائتلاف خبره ده چې له ترهګرو ګواښونو سره مبارزه وکړي. هیڅ یو لورې دا نه غواړي. دا ګواښ بدرنګ دی چې ټوله نړۍ ګواښي.
But the United States
خود سولې د حق او حسو پر بنسټ چې امریکا پیل کړی تاکل شوې چې له افغانستان نو ووزی. نو بیا له نړیوالو ځواکونو پرته د افغان ځواکونو مخامخ کېدل څنګه ممکن دی؟
دقیقا د سولې په اړه په هغو مواردو چې خبرې شوې نشم کولای چې څه ووایم. خو د امریکا او متحده ایالاتو تل له خپلې خاورې دفاع کړې هر چیرې چې ګواښ موجود و. د نړۍ پاره ګوخه کې چې ترهګر موجود وي موږ هغه ګواښته رسیدل کو.
کیږي.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع غږی غوچه ولې زده کوونکې د درس په ځای لوبو ته ډیر تمایل لري.
ما تاس لوبه خوان را کوي ځکه په درس کې لایقم نه یم.
هغه زده کوونکې چې د لوبو په خاطر درسونه پریږدي نتیجه یې څه کیږي؟
اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې ټریل مور کو سلیکټ ونه شو.
او څه ډول هغه زده کوونکې درسونه تر وګرځول شي چې ډیر وخت لوبو ته ورکوي؟
داس پروګرام ته جوړ کی چې ته په دې وخت کې درس لوبې دی وکړه په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای.
د تاند څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. د خبرونه په پای کې راپور او ورپسې د اړوندې موضوع په اړه د ښوونې او روزنې له یوه متخصص سره مرکه لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کیږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډیر تمایل لوبو ته لري او هڅه دا وي چې ډیر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډیر کله داسې هم پیښیږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډیر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلې.
زما نوم الیاس دی. ولا دې لوب میدان خوشاله یو ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي نو استادان هم نه راځي او غالمغال کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه د معیاري نه دي کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم واحد الله ده. د موسی ولا سوالی اوسیدونکی موږ ته لوبې ځکه خوانه کوي انډي والان خپل سات تېرو مکتب کې داسې لکه غلامان چې د استاد خبرونه مونږ راسي دي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه مونږ وښي.
نوم مې عبدالبصیر ده. د اووم سم زده کوونکی ما ته اوس لوبه خوان را کوي ځکه چې په درس کې لایقم نه یم، داسې درس مې زده کېږم نو اوس لوبه کې تکړه یم او لوبه ما ته خوان را کوي ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو بخښه لوبو کې یا کرکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقي درس کې موږ له وړکتوبه تشویق سوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوې.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی د ځینو استادانو بد چلند نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسیدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د سالم مدیریت موجود واوسي او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یو دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق وو او درس هم هسې ویلم خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې م کړي دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی نو داسې وایي چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کو، خو بس اوس دا د زړم د کرکټ نه دغه شو ځکه چې یوځې کې ټریل مور کو سلیکټ ونه شو. دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه یې راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو. نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوب په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نوم یې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو خونځي کې یا یو صنف کې اول نمبر کې به د خونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي تر څو هغه د ټول خونځي په کچه همدارز ټول کلی په کچه باندې هغه مطرح شي تر څو نور چې د خونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس وایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا یې زه ترلاسه کړم. همدارز په کور کې چې کوم زوی یې مشر یا کشر ښه سبق وایي ښه پارچه راوړي کور ته نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي بلکې خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي د هغو له مخې ورکول شي تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي وریرونه دي هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډیره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډیر وخت ورکوي باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت ډیر شي.
آموزش اونا به شکل صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي ډیره شوخه راوي کوي او د زده کړو په محل هم ډیره شوخی کوي، خو د وخت په تیریدو سره باید موږ ورو ورو د شوخی ګرف پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډیره یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي. یا هم د لوبو او زده کړو په یو ځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له و کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې زده کوونکي د درس په ځای لوبو ته تمایل لري او څه ډول دوی د لوبو تر څنګ درس ته هم هڅول کېدای شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد په افغانستان کې د نبراسکا پوهنتون د ښوونې او روزنې د برخې له مسؤل عبدالغفور عماد سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه داسې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نسال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکې د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولای سي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده او دلته زده کړه د جبر له زور له لارې ده، تشکیل لارې نه ده، او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد د خپل دوهم کور وبولي. محبت سره نسته، د شاګرد خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد باروي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي، خو عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو، خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
احمد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي خو لوبې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ هغسې خوند به اخلئ لکه له لوبو یې چې اخلئ.
دغه وخت کېدای شي د هر نقطه چې وایي، هره کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي او موضوع له ذهني شکله راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري، څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعض فاميلو کې افراط ده، بعض فاميلو کې تفریط ده. له کوره به نه وځې، له چا سره به نه غږېږې، بانې به ځې نه، په کور کې به ناست یې. دا تفریط حالت ده او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبه شروع وکړه درته، او یا افراط کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبره هم نه ده، چې سهار ووتئ تر مازدیګره پورې ورک دی، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومدار خبر دی، په لو باندې کار کوي. له افراط او تفریط نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته به په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راسه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي او دی به خوشحال هم وي، ځکه لوبه وخت به لري. هته له کور ته راغې به ورته وایه لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی خپل ذات کې، نن دې ډېر ښه درس هم ووایو او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله ته هم خوشحاله، سبا که نور درس پرې ووایه بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځئ او د ذهني تدریس په ځای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبه په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسه کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سره سه یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دی غریب پار، بل لوبه ته حاجت نشته.
درنو اوریدونکو، دا وده دی اونۍ د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ خو وخت ولري.